روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم و د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو، دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولیږي، او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي. په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغوښتې دي، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي، او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چې د درې ماشومان و مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک چهار سال میشه پیدا کرده، گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زله تلورو کلونو رهیسی در شکر پا نروغی اختاییم، زده نروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول اگم، کدا در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم، که پا دی نروغی اختاوی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلی، باید پرهیز وکرم یا که دزر قوار در مل وخلم، باید هر چیری چزم لزان سره یوسم، دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري، او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وقت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده، کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشاري هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله، درې شپې په روغتون کې بستر وه، دوی ورته انسولین تطبیق کړل، میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی، شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي، او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي، او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه، په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري، او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشنه او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي، او کافی خوب وکړي.
خغله عمرې وایي چې په خلکو کې د دې ناروغي نښې نښانې ډېرې تندې، لوګه، د ادرار ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمیر لري، او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نظر صفی الله ستانګزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دنه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې. همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتساپ نمبر بدل شوی ده، نوې کړي مو ده. که غواړئ چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راوهئ یا پیغام پرېږدئ چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 0 2 2 9. بیا تکراروم، مثبت 400 شپږ 1 2 0 2 2 9. دا زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړمه، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2040 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده، او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقامو والي، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې ویلي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاسیب په کار ده د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای د ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خې، په ځینو کې 11.5% خې. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سینه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصائیه چا واخیستل، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغې ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت ته نه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پوهیم چې ډېر وخت صحیح نه شي. دا پوهیم چې شکره په ټوله نړۍ کې پارادا د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دولر یا تاسو په ځان نه پېنتا ایسایه دقیق نه نو تاسو په وای کې پټول نه لري کې لاس پوسولو کې بشریت په شکر په ناروغي اختره اوس مره شما تاسو پښتنې ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدون کې اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بورا شکر غورا واچي لکه یو تاس کې وبو پری واچي لکه صبر کې به بل کاغذ پری کی دي یو پینځه یا لاس یا پینځه لاس د قیوره سګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې ورشته د ختی دی والي دا شکر چې دا پاکا چې دا بورا چې دا هغه د خلی خونه یو شته نو د انسان بدن کې هم دغه یو شته کله چې شکر زیات شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن نو په دې چې وینه ټول رګونه کې بهیږي نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر سلیخ شي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لګ بندیږي خو یو ورکوټه نری نل ډیر زر بندیږي نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډیر ډیر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پښو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډیر ډیر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي نو تاسو به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړی د شکرې ناروغۍ
بله مننه کوم ډاکټر صاحب په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي
ستنه ځکه چې په خواني موضوع ته نه ورځم خو تم را وایم چې خپل نه افغانستان کې کوي د فرزند شل یا پنځوس پېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس پرېښتیا د شکر ناروغي به زیاته شي وی دا ځانته الټونه لري یو علت به وایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډیر په پخوتلل نسبت اوستا اوس چې د لکڅه وسایل زیات شوي دي ګاډي موټرونه زیات شوي دي موټر سایکلونه زیات شوي دي بل دا د حرکت کم شوه ده هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو ملکولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مرکوي یعنی لنډ ډول باندې وایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوه ده په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې او یو بل څه باید وایم اغه دا ده چې اوس نو ماته زینو دوستانو هو چې زه خټې رکی په انسان کې نه یم چې کله چې سړی کلو باندو ته چې په خوا چې به ته کلو باندو ته نو میل ماته به یا او په ورکولې د په دې چې سړی به سړی او یا دا چې ډوري کوي خاستا شلوم بابا چا وړاندې کرا او اوس مې واورېدل اوس نو کولا غانی دی ریډ بول دی او تاسو خواږه شي نه دی نو دغه شي نه لامل شي وي دی په دې چې حالته شکر بیا زیات شي دی برخه کې په تفصیل سره غږیږي شو بل دا چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیون نه پیدا شي از اعلانونه کې دا مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشي شربتونه نوم به اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډیره دی وای او دا هم چې ډیر اعلانونه کېږي نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي نو په دې دائم نم چې شکر د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې
بله ډاکټر صاحب د افغانستان وضعیت هم یاد ک یو څه چټوله ته معلوم دي چې له ماشومتوب تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سار خو له بورې یا شکر پرته حتی چای څوک سکیم نه اکثر باید ګلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګلاس زیات ډکې له بورې نه تر نیم پورې بورا ورته چې بیا ورته چای ګدي فکر کوي چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود تدنه کوي په زور باندې او تر اخره پورې کڅنګ
څنګه چې لمړی پښتنه زما د اړتیا په رښتیا هم داسې بوره دومره ډیره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پذري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. اور به شو موضوع ته موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي بلکې د خپل خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه وایم زیات تولید وي، د مثال په توګه یو رقم خوږی دي چې خپل هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږی دي چې حتی ګولۍ په توګه کېدای شي تاسو خپل راډیو همکاران چې ناستي هغوی زه زما شکره پورته نه شي زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولۍ اچوم هغه زما داسې پیاله مې خوږه یا شکره نه پورته کوي او لیکلي دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه ګولۍ شکره ډیر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګورې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړي او همدارنګه د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي او د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و، او د چې بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له ډیر شورا کم و دا لږ څه کم و، خو د ماشومانو هیڅ یادونه نه وکړي. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له مغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پاتې شوه د افغانستان د اوسني دور خبره، له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغړ سوی یم او اکثر بېوزلي تر ډېره په کلي او بیا وروسته په ښارونو کې دي، یعنی هغه بېوزله کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جز ګڼلې ده، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوک چای سره چکی او ک نور قطغم نه، یعنی دا یغه یو هغه ده یو جز ګڼل سوای ده. اوس ک ډیر غریب امي اتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه څنګه چې مخکې ما وویلې خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه په خو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پخې د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا بل د شکر ناروغي خطرناک ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندیږي، او بل که زړه ته خوځي شکر ناروغي، نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکر ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوښتست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت څلور سوشل شبکسو یو 210 209 ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي روډ پبلیکیشن کې په ژوند دی باندې او ریدل شي ورسره د ازادي روډ په پاڼو کې تاسو اندغه پروگرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب مالک زایز موږ د پروگرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروگرام کې وو. ډاکټر سیب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري.
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي شکر، شکر باید وسوځي. نو تاسو ازي ته د پاره ته چې باید وایي چې مونږ خو البته سنګرس شروع نه پې چې شکر تو ډول ادا او څنګه داو، نو تاسو باید وایم چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه چې شکر خطه کوي انسولین نومیږي، هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چې بل څه ګټه نه کوي، غرض دې چې انسولین ورته ورکړي شي پچکاري شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ولي چې زخت ډیره برخه اونډه ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي، شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیټ وایي، فشار کته کول. نو کچیرته د دې ګولۍ کچا د 15 ملي ګرام نه پورته شي، دا غي انسان شکر پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چیرته دغه ګولۍ د 15 ملي ګرام نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته لاسو 15 ملي ګرام، ځینې کسان اته 40 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي، چې دې ته د لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دا هم یو علت دی، چې دا د کورتیزون نه خي دی، ته هیڅ شکر تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کې نه وي او دوی دا ګولۍ نه خي شکر تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به وایم، هغه د ځینې کسان د فرزن د تریخي یو کان دی، هغه د تریخي کان چې چې د پانکریاس اغه یو نلکی تلایچی هغه بند کی چې لاتینی سلاتی وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او به چې تولیدیږي د هاضمې لپاره هغه لاره کبند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو هغه پاتې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته د همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سره اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چوپ درې ناروغي دي. البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. ریبل شو د چوپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شته چې شکر ښکته کوي، هغه بدن کې شته خو هغه چې د زور نه رسیږي ور سره. انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسې وویل چې ساید څنګه یې مخنیوی کوی شي. نو مخنیوی څنګه هم چې مخکې یاده کړه، د ماشوموالۍ نه که سړی شروع وکړي باید سړی باید ډېر حرکت وکړي او هغه شی نه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او که وروسته وغږیږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اوریدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه بهکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه که څه په زه اوس شروع کوم، کوم شی نه شکر پورته کوي او ریزو کې کېدای شي ما ته بریده به دې ردی وایي. خو دا وایي چې ته وایي دا مخره
خیر عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګری دا شایان دي. خو کې تاسو هم دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي.
زه دا وایم کنه چې وایم که دا وایم لومړی قدم کې چې شکر آسمان ته پورته کوي هغه غنمو ډوډۍ ده. هر څومره چې دا غنم سپین دي لا پسې شکر او سره هم سپینه ده، یعنې ښه پریمانه ده. هغې نه وروسته که ووایي چې جوار هم ښه په مړه خېټه شکر پورته کوي. که بیا ووایي چې وریجې هغه هم خو داسې شی پورته کوي، ته پوهای چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی، هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه؟ هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مو خورئ، غنم مو خورئ، جوار مو خورئ، وریجې مو کچالان خورئ، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال کوي شي. خو داسې به ووایم چې غنم مجبور هستی تاسې وخورئ، یو شی خود باید یو شی باندې خو سړی خپله ګېډه مارکي کړه. نو هغه که کوی چې دا سپین غنم وخورئ، د هغې په ځای تور غنم وخورئ، او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې وځي، هغه چې موږ ګزاره ورته وایي، هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده، هغه باید په کې وځي، یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شیونه. خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي، هغه اوس که یاد کړمه نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسیږي دې شیونه سره چې وي خورو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي، هغه لږه اندازه باندې وخورئ. همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي. نو اقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي. او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت ده. دغه ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي، هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې. او ګولۍ په دې وخت ضرور دي، ځکه وایم دا خبره کومه چې دا مخکې تاسو یاد کړئ شکر څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره څه غړې به په بدن کې نه وي چې شکر او تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې. تاسو به لیدلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې. همدارقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګې د منځه ځي ټول د منځه ځي. ډېرې پاتې د انسان پښتورګې د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ذهن چې پښتورګې تاواني شي اوسي باید سړی ګولۍ باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې بیا د انسان خراب نه شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی. البته د ازادي راډیو واتس اپ مو نوې کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي. اما موږ به وګورو چې کوم یو روخشي تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. ډاکټر سیب تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړه. په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنم یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس. خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي. دا مسله ده. او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه برته ورسمي. همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دا ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم مو یاد کړي چې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم او تور ته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافا وای، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي. نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنې؟
فکر کوم د غنم مینس کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنم په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وای.
ها اوربشی یاله. ها ها
لغاری اوربشی بل کچا اوربشی هم ورته وای.
صحیح. او
یا بلا شک اوربشی هم ورته وای. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وای، او فارسی کې ورته کلجا ورته وای.
ښه، کلجا. ښه ښه
کلجا. نو دا مې ویل چې لغه کوي لغړی وربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي. دغه چیز د دې نه شکر همدا خپله همدغه غنم ډیر زر جذبېږي بدن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته نور شینه په کې لږ دي، نو دا ډیر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډیر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا په قراره باندې تغی فرق ده.
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږه غوړې مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای ده. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شنه پرېز وسی او څنګه حفاظت وسی. دغه خبره یو لري تورواله او کوګته هغه مور پرې کړو وسی ورو ورو دغه تورواله وسی ځاتی دی. به بل ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېد.
خسي سي زم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاغوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله او البته دی ویل چې د پخو د قطکېدو یا د ګوتو د قطکېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو په سپورت تللې دي. یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پخې ګوتې او د قطکې، او آیا بل چاره نشته لږې پراته؟ څنګه
څنګه چې ما مخکې یاد کړه
که تاسو یو غاټ نل وګوري هغه ډیر زر بند نشي، خو یو ډیر نری ورکوټه نل زر بندیږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچا ګوته چې دا لومړی هغه کچا ګوته د انسان د شکر ناروغي باندې څوک اختره شکر پورته ده، هغه ګوته مړ کیږي، بیا نو هغه نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نری کیږي. نو هغه بیا داسې کیږي چې ما خپل څه وایم د لبته مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخای شوې ده، بیا نور پړکۍ ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوی ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو اوس راغلو دې دپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزن پیدا کیږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه، لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والا زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي، هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري، ځکه چې هغه د شکر ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنې دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو په خلوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي، هغه یې پښې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پښې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو ښیښه ده، نو هغه خو ډېره پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پښه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او واضح ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد شروع کړه، نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم حتی یو وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي، هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کړی؟ زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی.
استاد دغه مه دی پلار د شکر ناروغۍ د کدی پاک لري معلومات راکو په دې اړه می زنګ وکړي.
خاصې مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غواوري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لاند توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نخې نښانی به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نخې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
څنګه چې په تاسو وی چې شکر ډیره پورته نه وی، ته لازم اته لګه پورته وی. د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوب را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دیسی لیټر شاوخوا ته نورمال ده. کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه، 150 ملي ګرام یا 200 ملي ګرام وي، په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو پیږي سر می خوګ دی سر خوګی لرم سړی ډاکټر ته ځي کده انسان ملا خوګیږي ملا کې تکلیف دی سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا می خوګیږي خو د شکرې ناروغي بدبختی هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نخې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې 1000 ملي ګرام په دیسیلیتر یي دا خو نورماله ده او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي او که د شکره بیا زخته زیاته وي 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه یي هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي ډېرې متیازې کومه ما لې اوبه ډېرې څکې وایي خو ډېرې متیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه داسې ما فکر کو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته راغلي متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و بلکې شکره پکې ډېره وه بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 ملي ګرامه نه پورته وه بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږیږي وشي وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم نو خبر اوس به لنډه کړم یعنې په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري نو دا د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي که شکره د داسې وي چې بې حده زیاته شوه حتی 1000 ملي ګرامه 1.5 ملي ګرامه ته کله کله حتی رسېږي هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي ما هغه وختو کې خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورکېږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنې ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي نو ما ته حتی د 40-50 کلنې عمر کسان راغلي دي دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو وادي نه ده که دا معنا چې واده کوي شي اولاد زیږولی شي پیدا کوي شي اولاد او ځینې کسان دي 40 کلنې کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو غلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده نو دا خبره ده چې دغه کسان چې دي د ډېر وخت راهیسې شکره به پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد ته یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور هم چې مخکې یاده کړه چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې 100 متره منډه ووهله 100 متره نه شي وهلی 50 مترو کې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډیر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري فکر کوي په افغانستان کې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن په قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه بشم اسي عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامدار ناروغي شي بیا به ښه شم معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشینو ممکن مرګونی ورته تمام شي
ستنه زه که رښتیا تاسو په پښتن سم په نشم چې آیا افغانستان کې داسې په هوا شوې ده
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هداقل په دې شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولون کې ناروغي ده چې ته چې پرې نه پوهېږې چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم، ته هغه وخت پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي، ستا پښتورګي خراب شوي اوسي، ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي، ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې، ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه، حتی دیمنس پیدا کېږي انسان ته، یعنی مغزه خرابېږي، سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې، نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې، او پوه شي شکر څومره یو مهمه غولونکې ناروغي ده. نو دې لپاره چې پوه شي، اوس اروپا کې داسې دی چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمني کې البته داسې ده چې 15 کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي، او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکر هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک که پاره مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري، دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي، په چلم اخته دي، که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اوریدلی دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران باندې وي، په خو به ډېر ګران وو، اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسی ایده او شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی، نو وقت نا وقت بلا شکر او گی. که چیر تا زمان دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکو نبیخی و چلمو نبیخی و نو کال تا او در توپک پا زی وخلی، یار دی یو توپک بدل که با یا قن لک تا لک سل دی شکر ماشین نسا یا وقت تلیشی. نو دید پا عویه پا کرده چه خلکو توپک بانه تی انسانان واجنه، او دی شکر ماشین بانده خپل مور پلار او اولادا د مرګ نه ژغورل نه شي. نو اوس په کار ده چې افغانان که کوی شي هغه یو کور نه شي کولی، اقلا یو څه شی ورته وایم، یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري، راځي په ګډه باندې څو کور یو شکرې ماشین په بای اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو او د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري، او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښه، یو بل ځای کې بیا بل درجه ښه، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوچي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلیتر وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول زر د 1800 کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي، ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جګه ده، ملساسی ته ملی مول ده، اره ملی گرام نده. نو پا دی اساس آقا تو باید زرد آتل اسو که آقا. نو دا یو موضوع شوا چه پوشی کم واحد ده. راغلو که این واحدی تا چه دو دری پینزه شکری ماشین او گوره ای چه طول پا ملی گرام بندی ده. دا منم چه این ماشین یو زل شکر او گوره تا تخکاره که یو سل شل دوم زل او گوره، یو سل درش بل زل او گوره، یو سل پانزوز بیا یو سل. نو دی که لاسونه تر 15 پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري، او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی، یعنی لسونه تر 15 کسولو کې توپیر سره ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
سی مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام ورستی برخې دی، په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړه. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیغام الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي ک لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګ زه په دې چې دغه شی نه زبیخي نڅ کما، نه کولاس کما، نه ریډ بول دغه شی نڅ کما، او کارش میرای نه شماله چې څومره شکر په کې ده، خو دومره وایم چې زخت ډیره ده. بل زه دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وای، هغه وی شکر نه پورته کیږي دا. نو لایت وګوره رښتیا که تاسې چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي ایو بل چې لایف ونس کی دا نورمال کولا وګسکی، نو سره کته دې دواړو شکر یو ساتروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایف ته د شکر ډیره کته دا نسبتا هغه چې ته لایف نسکی، نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایف ته دا خو شکر نه پورته کیږي لاند محل اومته سیته، یو سات دوه سات وروسته چې وګوري د لایف باندې شکر کته دا وګت محل چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایت کولا لایت ریډ بول لایت وینسکی د دې شکر به اوت محل ډیره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایت نه. اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولی
bale
ولی تا دا دغه لایت والا څخه چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولېګانی مخکې چې ادا کړه آغه ګولې کانې پکې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامدار
دوامدار الاتی به ادا دی چې دغه ګولې کانې چې دوی چې هغه اسوګری نو رقم رقم زخري نو څه چې د مواد پکې چې هغه به یو څه خوږي دغه شی نه چې په کول مو کې رقم میکروب زیاتای چې شهري چې کولې ورتوي کولې ورتوي او یاد اچ د انسان د کولمو فلورا تخریبی. نو دا فلورا کلمه با دیر اوریدونکو ته واضح کلمه نه وي، دلته باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دی چې هغې ته سالم میکروب هم وایي، ډېر ګټور دي دا، نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي. نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته. نو دغه لایت والا شینه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي. نو اوږدمهاله علت دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کیږي اوږدمهاله، بلکې د انسان خپل عظمه ورسره خرابیږي، کولمه خرابیږي، نس ناسته ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي. ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړ. د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو، ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو په ارتباط هم درنګ ده چې شکر ناروغي څه ده، څه ډول مخنیوي کولای شي، او ګڼ معلومات له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی لمننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اوریدل. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي راډیو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري.
کال تیری گی بدرنگی گی
چیرا زما وقت به تیر بی